دا سدی رډو په ماشمنی خبری مجله کې مزاحمت شي بر کور بیم. السلام علیکم او دا هم خبرنه. د رسنیو د آزادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړي ټوپ واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرون خبره کړه ویلي دي چې افغانستان د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو آزادۍ له دوی سره د شویو شمنو پر بنسټ نه رعایت کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته آزادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو آزادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په وخت د ایم اف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیت په چارو کې جګپوري استازي جوزف پورل د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تېره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان له ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن تیره میاشت افغانستان له سفر وروسته د دغه هیواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهیرو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینه منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین او لویدیځ متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په روسیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبي سبا په قطر کې پیلېږي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکو کولای شي چې د 3 ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع دی. د فوټبال د نړیوال جام مشانو پرون د نړیوال جام تر پیل 8 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټډیومونو شاوخوا منع شوی دی. دا سجی رډو ما شمنی خبری مچلا اوري. افغانستان د رسنیو د آزادیو له نړیوال ائتلاف ویل چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
او نو دلته د رسنیو په وړاندې کوم بدتی یا بد اقدام سو، برعکس له همکاري ورسره شوې ده او همکاري کېږي. له
د افغانستان لپاره د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د آزادیو د نړیوال ائتلاف پریکړه د افغانستان په زیان ګڼي.
ښایي رسمن ډېرو هیوادونو په ډله کې حساب شي چاغه دیکتاتور هیوادونه دي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې ورستیو سیلونو د ټراک د اوبو سیستم خراب کړی.
زمونږ د کم پیپونه چې د سیلابونو کې یو ټول لري زمونږ کور ته جرات نه زه سار وخت چینه ته زم چینه نه کله راځم او ته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
تر شپږمو بجو کرا سره وی نور مطالب به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ائتلاف له غړي توبه ویستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ائتلاف مهالني مشري کوي. د رسنیو د آزادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف له قبله له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو آزادۍ د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابر نه ده. تفصیل په دې راپور کې
د رسنیو د آزادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړي دي، لدی عمله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو آزادۍ د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده دا پریکړه کوي. د رسنیو د آزادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سم کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک ته رسیدو وروسته د رسنیو پر آزادۍ جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د رسنیو د آزادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د خوځو وستل د دې لامل شوی چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمن شي او د خبريالانو ژوند ورستر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښوده. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ آزاد دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وځه شوی.
دا سي ځینې نړیوال ادارې ستیر کې جوړ شوی چې په مخه وي اوس د افغانستان وضعیت لمنځه وړي خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پیښ یا بد اقدام شوی، برعکس لا همکاري ورسره شوی ده او همکاري کیږي لا هم.
مگر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وايي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیک دی ساری. حخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولی او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 څلوېخت پیښې ثبت شوې دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبريالان نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوي او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبريالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبريالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو خوځینه خبريالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبريالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویان خزینه خبريالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې په خپل سروې کې دا هم موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 80% خزینه کارکونکي بېدندو شوي دي.
د امید ظهیر مل په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف MFC له غړیتوب څخه وایستل شو. د ټولنې په بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوس مهال د نړیوالې ټولنې له شمنو سره برابره نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د MFC د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبريالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې پریکړې اغیز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبريالانو څه وي. شغلی بومیا وویل
پرته له شکه چې دا به یو ډول طالبان نو کې به هستي انتقام جوی را ځوندی کاندي او د رسنیو یو اخلاقی چتر چې په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و هغه چتر له ساحې نه به افغانستان وتلی، خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی ده ولې دا ائتلاف مکلف ده چې په هیوادونو باندې له تشویقي لارو فشار راوړي تر څو د رسنیو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي او له دغو لارو وکولی شي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي تر څو رسنیو نه او له خبريالانو نه فشارونه کم
کړي. MFC ټولنې د افغانستان د استلو اغیزې به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغه ډلې غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ښایي رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولی شي چې رسنیو خبريالان او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په همدې منظور دغه نړیوال ائتلاف پتیلې ده چون افغانستان هغه ټول شرایط چې په خاطر لاسه کړي وه دا مهال د طالبانو په دوره کې هغه ټول شرایط له لاسه ورکړي دي، نسي کولی شي دغه ائتلاف داسې یو هیواد چې هیڅ ډول درناوی د بیان ازادۍ ته د رسنیو ازادۍ ته نه لري په خپل غړیتوب کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی و؟
افغانستان د نړۍ په سطح داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره یې تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترکه کمیټه و ګڼ کمیشنونه و بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره همداراز د معلومات لاسرسی بهترین قانون مو در روز نړۍ په ساته جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنینی لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولای شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خبریالانو د ټولنې مشر ضیا بومیا په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری څرګندونې لرو چې په پاکستان کې د تورستي پیښو زیاتېدو ته اندېښمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیشندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. بلاول بوټو زرداری پرون په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تیره پنجشنبه ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونی خبري غونډه کې په ورته وخت کې تور پورې کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمایز بدلون ورستو په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرېس کانفرنس ته په خپله وینا کې نوموړي زیاته کړې تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمایز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتللو. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې و، خو بیا هم لازمي ده مخنیوی وشي.
دهشتګردی کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں
در ترهګری پیښ پرله پسې کیږي. په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګری کې شوې، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست چې د ترهګری حوالے سره کومه پالیسی پاتې شوې، په هغه موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کړ ده، ځکه چې موږ د تیر ترهګری په شان خطرناک اورز نور نشو زغملې. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهسې د ترهګری اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي. د ماشاد رادیو د یو شمېر رپورټونو سره سم طالبان ویلي دغه هیواد به د کوم بل هیواد لپاره خطر نه جوړیږي.
د ازادي رادیو ماشامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
وړاندې د فوټبال د نړیوال جام په اړه اورېدلی شئ. خو اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین په ختیځ کې ډېره سخته جګړه روانه ده. د دې سربیره ښاغلی زیلنسکي هیله مند دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې له روسي پوځیانو ونیسي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډېر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر 14 په خپل شپنی ویډیوي پیغام کې وویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس چمهال هم تر هغه مخکې د نومبر 14 ویلي وو چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. اخوا د زاپروژیا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویې اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییز شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بیګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلینسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولي. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څیړنیز راپور پایلې یادې کړې چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنګي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلو ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلې چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 12 توقیف ځایونو او پوسټو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوی غیر متناسب ډېری پیښې یادوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د فوتبال نړیوال جام د تل په سیر لداسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دي. د فوتبال له دوو مشهورو ستورو کریستیانو رونالډو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلی د ګڼو پام راړولی. په دې راپور کې صفي الله ستنګزي هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینهوالو سترګې وراوښتې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوتبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوتبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالي به د قطر په نو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوتبال د نړۍ د دوه او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوتبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوتبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون ډیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې ل خپل ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به ورسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهور ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکی هیر نشي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکی چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
له خبرونو ور اخوا
لنشې توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید تاندیش نشکره کړی ده. خو د طالبان حکومت بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر یاد کړی دی او دغه ډول څرګندونې له حقیقت لري ګڼي. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلی. دغه بورډ د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لوري راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه ونیول شي. په خبر پاڼې کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ دغه شان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشه یي موادو استفاده کوي د بیړنۍ روغتیا لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي ترڅو په نشه د اخته کیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو هم موږ باندې کوکنار بند کړو، خو باید موږ ته دې په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې موږ د ښه حاصل تنې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې دغسې تخمونه موږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې چې موږ ترې نه ګټه واخلو او یې موږ ته ښه حاصل لاکې.
لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسکر د ډوډۍ غواړي شي نست. دا لس کسه فامیل سرپرستي یوه عاجز ما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدل معاشات راته برابر کړی دي، نه نور هیڅ توجه موږ ته نه ده کړې.
له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونو ته په غبرګون کې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خبره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لري ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند او اوس ایجې کې موږ کوکنارو کښت نه لرو. پته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوي دي او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپروي، هغه مغرضانه دي. دا اوس هم د دوی بېلې پلټنې بې تحقیق د راپور پور سوی داسې ووایي چې زیات سوی دی. دا خو اصلا د واقعیتونو سره سلسلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشه یي توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1918 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشه یي موادو کښت او تولید کیږي نظارت او راپور ورکونه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام وسیدون کې وایي ورستیو بارانونو او سیلونو د چلو د اوبو پایپونه وران کړي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ نړۍ د بریکوټ او د کلام وسیدون کې شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو بو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړهونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې دوبو دو بوشکیخي او غواړي لخپل کلی په سلګونو متر لري چینی څخه د څخلو بر او ریوایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې یو ټول ولې زمونږ کور ته جرات لږ زه سار وخت چینی ته زم زمونږ کور نه چینه ډیر پلری واټن کې د چینی نه کله راځم او بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل وسیدونکو روح الله راته وویل د سخلو بو د پیپونو ل پرې کې دوه وروسته ماشومان او غټان للری زینو د وبور اوړلو کې ستونزې غالي.
د بریکوټ کلی د پاکو وبور سونی شبکه چې کوم ده د تیرو موسمي سیلابونو لوجې تخریب شوې ده او ولست پاکو وبور د لاسرسي نه لري. ماشومان لری ساهو ناراضي او د غچینو نو وبوړي یو خو مکاتبو تام پینا وخت کیږي او بل د سار د خوانه ماشومان کورونته وبو انتقالوي او بیا تر ما خام د اذان نشرو تر شپې انت تر لس بجو پوری زنانه د او به خپل کورون دوړین ولس د غړو مشکلات سره مخ دي.
د بریکوټ قومي مشر او د پخواني ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وای د وبو د نلونو د ویجاړې دوی میشتې وشوي خو هیڅ مؤسسي د جوړول لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورختونو د خبره اکثره زمونږه کم پیپسکیونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کړي کې پیپسکیلو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دونه مشکل سره مخامخ دی چې سار د خوا ماشومان راځي یوه چې نه ده د هغې نه اوبه انتقالی او د شپې له خوا سیاسر راځي او اوبه انتقالی نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څخلو لامل ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغي او اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکو له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یاد ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمي هم ورته لکاره غورځولې ده. دوی هم لمرستندوی ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د سخلو بو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا غرانه علاقې دی اکثره حالت چې یو ځل واوري وشي بیا غدي وګو سیستم چې کوم دی غم به خدمت هم نکي کارم نکي او کوم ځل رځ نه وبرازي هغه به کانګل شي هغه وب یخ شي ناراضي نو باید دغه خلکو دغه غواوري دل شي او چې څومره زر کیږي دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او دغه د علاقو سره وکيو هغه خپل مرسته وسو کی.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او دوکالا موسیدون کی په داسې حال کې د سخلو پاکو بو د نلونو لوي جاړې دو او د بول نشټوالي شکایت کوي چې د چنګاخ زمری او وګي میشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو تزانی او مالی زینو نواړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
دا سجی رادیو دن ماشام خبری مجلې پورستی او شیبو کیو په دې دقیقو کې ستاسو په ژغ سوره رسیدلی پیغامونه
ډاکټر همدر خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصه د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر یو کده بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس وسره ډیر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډیره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډیره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کیږي او نور افغانان صبر او حوصله نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه لتاف سره په تماس کې ما دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلې ده د سالانه امتحانو وخت را رسیدلې ده نو د ټولو والدینو مشرانو ورونو مو هیله هم دا چې خپل کشران خويندې ورونه و مطالعه ته آماده کړی او تشویق کړي تر څو په امتحان یا آزموینه کې ګډون وکړي او خوشې نمرې ترلاسه کړي.
نو ګورو کې نو کوم سړک څه کومه لاره جوړسته خو شپې ټول د خپل طبیعت کارونه په ګورو کې روان دي. خو دا دی وکړی ستاسو موږ وخت لور په لور چارو کې ورسوي سي یو دي اربا به سیم یا یو کمبار کمپاسی پوسو د موږ لپاره پاله کې له انټرنیټ واتس اپ څخه لګیر پټنګ زوم کې یو کم یو نه بیا غونډی ته مونډي وی بل خاطر دا غوښتنه د سلام علیکم
کری وخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالی سره څخه در سره پلین کیم نو زما غوښتنه دغه د پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به یې دغه ظلم او زور او ذاتی پریږدي که پری نش دی پایلی به ډیری خرابې وي او ان شاء الله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201